په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه یو ځل بیا ظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې شفیق ایار سره مرسته کوي. د دې خبرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړی کړی دی چې نن به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر مسایلو خبرې وکړي. دغه راز به د کورونا ویروس د خپرېدو د اندېښنو په ترڅ کې د افغانستان د روغتیایي چارواکو د اړینو تدابیرو په اړه هم راپور تر واورو. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې ستاسو وروسته به وو. مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، له اجمل انتخاب د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د بادغیس ولایت په مکور ولسوالۍ کې په یو پیښه کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ شپږ تنه وشل شوي دي. افغان ملي اردو ادعا کوي چې په اریاب کې د عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال طالبان وشلي دي. او د روغتیا نړیوال سیستم د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په سیمه ییزه کچه دي د کورونا د وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ونیسي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائیه رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد به تر غرمې وروسته له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث وکړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد له لوی درسیز قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی چې پرون امریکا غږ ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي و چې دوی د موافقې د لاسلیک کولو لپاره زمینه برابره کړې، خو د امریکایانو غوښتنې زیاتې شوې دي. د بادغیس ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته په یوه پیښه کې د مقر ولسوالۍ په یو کور کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې پنځه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. د بادغیس والی ادعا کړې ده چې دا خلک د ماین په چاودنه کې چې د په وینا د طالبانو د یو ځایي مشر کور او ماین په کې چاودلی وژل شوي، خو د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د کور ته په هوایي برید کې اوختي. د بادغیس د والی خغلی ملکزی څرګندونه بغاورو چې نه ازادي راډیو ته کړی.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان رو ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان رو به دست خود کشتن. خودش کماندان است، فامیل خودشان رو شهید ساختن.
خو دا عبدالوهاب پنوم یو کس چې ادعا کوي دا شپکتنه وژل شوی د کورنۍ غړي دي، مړی د قلاینه او خار ته انتقال کړي دي تراس پتوګه، او وی په یو موسسه کې کار کوي. په سیمه کې هوایی برید د دې سبب شوی چې دا کسان ووشل شي. د بادغیس والی منلی چې په مکور کې هوایی بریدونه ترسره شوي، خو ادعا کوي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوختي. اخوا د افغانستان ملي اردو وای چې په فاریاب ولایت کې د شاهین 112 عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي. د شاهین قلی اردو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلی کې د دې عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د عملیات د تیرې پنجشنبې د ورځې راهیسې د فاریاب په ځینو سیمو کې پیل شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې په خپلو قلمرونو او سیمو کې دي د کورونا وایروس چې په چین کې په چټکۍ خپریږي، د دې د خپرېدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. نن چین وویل چې په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په دې هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 295 کسانو ته رسیدلی، 1291 تایید شوي پیښې د دې وایروس په چین کې ثبت شوي دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بلنې حالت اعلان کړی او ویلي دي هغه بهرنیان به چې په وروستیو کې چین ته تللي پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. امریکایي ادارې پرون همدا راز وویل هغه امریکایان به چې په تیرو دوو اونیو کې د چین ځپلو ښارونو ته سفر کړی د څوارلس ورځو په مخه قرنطین شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتو ته ستنېږي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به په خپلو کورونو کې د څوارلس ورځو په مخه ایسارېږي. دا پرېکړه به سر له سبا پلی شي. او برتانیا په رسمي ډول تیره شپه له اروپایي ټولنې وروسته له اووه څلوېښت کلونو یو ځای والي بهر شو. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. درې نیم کاله مخکې په برتانیا کې د ټول پوښتنې په ترڅ کې دوه پنځوس په سلو کې وګړو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او اته څلوېښت په سلو کې ورسره مخالفت وکړ. د برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پوښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی او د افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. د سولې او جنګ د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي وایي چې دوی به پر کومو مسایلو بحث وکړي.
ما معلومات دادی که آغا بحثونه که پا دوها که در طالبان سره کری و بلخصوص پر آغا پروپوزل باندی که مثلا طالبان کم شرایطو باندی باید تازر خوالی کم والی کم نوی کانسپتی پر دی باندی آغی بچه کهوی امریکا بچه کهوی
پدې اړه به یو تفصیلي که هم واورید. افغانستان د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په ټولو روغتونونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولې دي. په دې وزارت کې د کورونا ویروس د ارزونې د څانګې مشر سید عطاالله سید زید
زمنګا امادګی دا او د مرض پیدا کول چې په یختونه خاصه مرض افغانستان ترازی بیا په نور قانونو کارتونه او سپور افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هوا ته دی راغلی.
د 2020 زیږدیز کال د جنوري میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان یو مخکښ لوب د سینما یو مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی وای
دغه یو تیره میاشت زمونږ د سینما د سنتر لپاره واقعاً یوه لویه بریا وه.
نور راپورونه هم که وخت وو در تخبره بایی که خوب دوهمه نیمایی که دوه اونیز پروگرامونه لرو حقیقت صده یاو تنده چنده. وژدو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث ولري. بلخوا د سولې او جنګ د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له افغان چارواکو سره د سولې په هوکړه لیک کې د امریکا، طالبانو او افغان حکومت د مکلفیتونو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل ناجیا سپیرا کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پروسې په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني سره د سولې په اړه مفصل بحث ولري. په همدې حال کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي و بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کم والی کم نوی کانسپت پر دې باندې هغوی به څه کوي، امریکا به څه کوي، په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کوم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړي دي افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځای پورې رسیدلې ده.
خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی و او د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قول لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. په همدې حال کې افغان سیاسي فعال شاهزاده مسعود وایي د خلیلزاد دغه سفر کابل ته مهم دی او د سولې د هوکړې لیک لاسلیک ته زمینه برابروي.
دا ځل د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په پرتله باید ډېر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري چې طالبان دي د هغوی سره نتیجې ته رسېدلي او دا توافقنامه زر تر زره زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زر اخره شي چې افغانان خپل کلي راتلونکی په خپله وټاکي.
هڅه مو وکړه سو امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو، خو تر اوسه دوی په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوری تورن کړی چې د سولې په خبرو کې خنډ جوړوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې د حکومت لخوا پر مذاکراتي پلاوي اختلافات لا هم پر ځای دي. همدارنګه د افغانستان جمهوري ریاست له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هوکړه لیکې په اوربند ټینګار کوي، خو په کابل کې یو شمېر سیاسیون بیا له افغانانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د تاوتریخوالي کمول هم مهم ګڼي.
دوستان و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته رسیدلې ده او تمه ده چې له افغان ولسمشر سره به د سولې په تړاو مفصلې خبرې ولري. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی. له ښاغلي دین محمد سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړې په ګډه وایو.
زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ اورېدلې دي چې هلته یې د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسیانو سره مطرح کړي چې سنت د کمیدو معنا څه شی ده. یعنی هغه څه چې موږ په اوربند کې غواړو او یا کولی شي هغه د جنگ د زیاتېدو او د سولې مخنیوی کوي.
بله حاج صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړي. څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کوم خبرې د طالبانو سره شوې دي او پاکستان اطمینان ورکړی دی خپل همکاري بیا نو دغه پیغام بدل تر راوړي او دې ته شکم نشته چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګ او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه دوی به خپل د پیشرفت په باره کې خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. نو دلته به دا هم دولت افغانستان او هم سیاسیون ټول د یو فشار لاندې راځي چې وخت بیا کمی چې باید دوی ته به دا وایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسو دا خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه یقین لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې، دوی به مجبور چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو ته هم پته ده چې ارګ تل په اوربند ټینګار کړی او لبل لوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو لدې پرته نور کوم خنډونه تاسې د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خو داسې معنی نه ګورو. کله کله خو به داسې داسې خبر راتله چې مثلا د ارګ له طرفه به دا خبره کېده چې امریکایان اوس خو تلفات کم دي او جنګ ټول افغانان کوي، دوی صرف د ملاتړو په حیث یا د مورال دپاره دلته واوسېږي. که نه نو اوس یو ځای کې واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري وایي چې امریکایان لاړ دي شي. که نه نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 د فم پر سله شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې اوري د الکسي ورته روغتيي مسلې ته د افغانستان د امر روغتي وزارت وایي په ټول روغتونونو کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیول دي. په دغه وزارت کې د کورونا وایروس ترزونی مشر سید اتاولا سیدزی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه چې دوی کار پیل کړی دی هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. خو یو شمېر کابل شاریان بیا اندېښمن دي چې په هیواد کې دننه د کورونا د کنټرول لپاره لازمي اسانتیاوي نشته. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
یو شمېر کابل خاریان له دې امله اندېښمن دي چې ګواکې له چین نه به افغانستان ته د کرونا ګواښونکی ویروس را انتقال سي. عرفان الله او جمشید ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د کنټرول لازمي اسانتیاوي نشته اندېښمن دي.
کرونا یو ډیره خطرناک ناروغي ده او چې خدای نه خواسته که موږ ملک ته رام شي موږ مل دومره پیشرفته نه ده او موږ نشو کولای چې ډیر مخنیوي ولرو.
کرونا ویروس پکړه ډیر زیات خلک تشویش لري او افغانستان یو پاتې شوی هیواد ده او دومره وسایل نه لري چې دا کنټرول کړي او دولت نه دا غواړم چې دې کله لږ دقت وکړي او دې مخه ونیسي.
د کرونا په نوم وزنکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لرې ختیځو ډیرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا هم ځینې ښارونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو پر تګ راتګ کلک بندیز لګیدلی دی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته په خپلو پروازونو بندیز ولګاوه. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ورکړې او د څارنې او ارزونې برخې مشر سید اتولا سیدزی چې په افغانستان کې د کرونا د ویروس د مخنیوي د تدابیرو د برخې مسؤول هم ټاکل شوی وایي د هیواد په ټولو روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
زمونږ د شفاخانو ټیمونه دي چې شفاخانو ټیمونه چې ډاکټر سیبارو د ټریننګونو ورکړل شوي دي چې څنګه دا مریض چې راځي ځان ترې وساتي او څنګه تداوی په جهان کې کیږي تر اوسه پورې چې تداوی هم سپورټ یا د کومکی تداوی ته هغه هم ډاکټر سیبان هم په د باندې ټریننګونه نیولې. دا زمونږ امادګي ده او د مرض پیدا کول دي چې تر بیا خدای نه خواسته مرض افغانستان ته راځي بیا په نورو پلانونو کار کوو. نو اوسه پورې افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هیواد ته نه دی راغلی.
د افغانستان د عامې روغتیا مسؤلین وایي له څو ورځو راهیسې په دې اړه په وزارت کې دننه د اړوندو ارګانونو او ادارو ترمنځ څو بیړنۍ ناستې جوړې شوې او نن هم روانه ده. د دغه وزارت لخوا له څو ورځو راهیسې د کابل د حمید کرزي په نړیوال ډګر کې هم د اخته کسانو د پیژندنې په هدف تدابیر نیول شوي دي. د مهال د چین په ووهان او یو شمیر نور ښارونو کې ګڼ شمیر خلک د دغه ویروس د اخته کېدو له امله په کورونو او پوهنتونونو کې قرنطین دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل د تېرې پنجشنبې په ورځ په دغه وزارت کې د روغتیا وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د ملکي هوایي چلند ادارې ترمنځ ناسته وسوه چې په هیواد دننه د دغه ویروس د خپراوي د مخنیوي او په چین کې د افغان مسؤلینو د برخلیک په اړه پکې خبرې وسوې. د سرچینې په خبره په چین کې 14 ورځنی قرنطین 20 ورځو ته غځېدلی او تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیا وزارت او بهرنیو چارو وزارت ته د مسؤلینو د انتقال خبره نه ده منلې. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د مسؤلانو له وضعیت خبر دي خو د ځینو ملحوظاتو له مخې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا ویروس د اخته کېدو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیوال بیړنی وضعیت بللی خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. د راپورونو له مخې تر دې دمه ګرده نړۍ کې شاوخوا 8000 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او تر 370 پورې کسان مړه سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس په ورسو د افغانستان سینما ته څلور جنازې په یوه میاشت کې د افغانستان د هنر لپاره د 2018 زیږدیز کال د جنوري میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت ګڼي، خو د افغان فلم مسؤولین وایي چې په دې میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وه. اجمل تورن په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د 2018 زیږدیز کال لومړۍ میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ور ورپورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وایي جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت وه.
دغه یوه تیره میاشت زموږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زموږ د کامیډي د ژانر یو اتل چاغه اسف جلالی و چې دا ډیر لوی ارزښت زما د هیواد لپاره. استاد فرخ چې زموږ د هیواد ډیر نومیالی لوبغاړی و، او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدری نومیده. زه دغه تیره میاشت واقعا یوه ډیره توره میاشت بولم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی و، د زړه د حملې، او استاد تاجزی چې د خانی ناو زندگی ناو په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود، او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهوره تلویزیونی خپرونه شبخند نومیده او د کاکا آصف په نوم هم مشهور و.
خلاص دیگه ما کار نکنم، اون فل کنم مدیم، اون فل کنم مدیم، تمام روز اونم اون رکتی صافی پا کنم، دیگه چی دردستون داره.
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه.
ګټه آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسش حلالت، نمیکنی اینما تو به پوست میوردارمش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوانشیر 18 کلن و، او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مرګ د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل وروستي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوی چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستورانت کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبي اسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلاديش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوي فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمون فلم د آسیایی فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپل کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم، او حسیبه ابراهیمی د عائشه په رول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
اغلی کریمی د هغو سینماګرانو او فلم لوبغاړو په اړه چې اوس مړه شوي او د مزار چمی لاشین دی وایي له کمیت له پلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت له پلوه به یې ځای څوک ډک نه کړي. او دا تشبه تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسه وي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
زموږ غلازاتی رادیو اوري. د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان خلکو هم غبرګون ښودلی دی او په بیلابیل ولایتونو کې اعتراضي لاریونونه کړي دي او د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مظاهره چانو پر پاکستان ژغ وکړ چې د منظور پښتین پر ځای دي طرحګر ونیسي. له ترینکوټ د دې مظاهرو راپور د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون، لارو پار یو افغان، لارو پار یو افغان.
دا ژغونه د یو شمیر روزګان میشتو ځوانانو دي چې د منظور پښتون په ملا تړ راوتلي دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې منظور پښتون دي ژر تر ژره له بند آزاد کړي.
نر افغان یو افغان، نر افغان یو افغان، نر افغان یو افغان.
د دې شمیر لسګونه تر رسیدي تیر ورځ ناوخته د ترینکوټ شار په یو څنډه کې راغون سیوه او د پښتون ژغورنی د غورځنګ د مشر نیول کېدی وغندل او د پاکستان هیواد پر ضد شعارونه ورکړه.
موږ هلته وژل کېږو، دلته وژل کېږو. جابر نظام پاکستان دا هم زموږ سره ونه کړل چې په یو بده قوم کې یو پښتون ځوان چې راویښ سلو هغه په ضمانت هم نه کوي راخوشي.
د پنجاب ریاست پښتانه په لوی لاس ته مجبور کړل چې راولاړ شي او د دوی سره مبارزه وکړي، خپل د حق غوښتنه وکړي. څه ضرورو چې منظور پښتون راپورته شي او دومره لاریونونه او مظاهرې او دومره مظاهرې جوړ کړي.
کیږي به دا چې یوه ورځ به ځنډیږي، درې ورځې به ځنډیږي، دا معلومه نه ده. خو آواز مو دا دی چې حتما باید منظور پښتون لاسي. نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون.
دغه اعتراض کوونکو دغه راز د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د منظور پښتون پر ځای دي اصلي طرحګر پیدا او ودی نیسي. د اورزګان ولایت دغه خلکو پاکستان د پښتنو په وژلو تورن کړ او زیاته کړ چې یاد هیواد له نړیوالو قوانینو څخه په ښکارا توګه سرغړونه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د منظور پښتون د نیولو په اړه دي له پاکستان وضاحت وغواړي.
د پاکستان جابر حکومت نور باید خپل ظلم پر ټولو پښتنو ودروي.
د روزګانیانو اعتراضونه خو مو واوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا او نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ واوري او هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو، لکه چې مخکې مو په یو راپور کې په چین کې د کورونا په نوم د خطرناک ویروس د خپرېدو په اړه راپور واورید چې د دې ویروس خزرګونه کسان پریاخته سوي دي او لسګونه کسان ځینې مړه سوي دي. په افغانستان کې هم دا اندېښنه شته چې دا ویروس افغانستان ته انتقال نسي. نو د نن ورځې د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د همدې ویروس پر څنګوالي باندې د تدابیر په اړه د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکز سوي د ویروس به واوري. خو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، تاسو پیغامونه په واورو چې دا اونۍ مرسته ولیدي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ رادیو د اطلس کننی کلیدي مبارکي تاسو ته هم وایم. لوی خدای دې وکړي چې همیش خوشحاله اوسئ. زه عبدالوارث المریم له هلمند اشارنه مې تماس نیولې دي او شاوخوا لس کاله کېږي همدا رسنۍ اورم. د دې رسنۍ مدیر زده کړي دي او دې مو په خپل ژوند کې د یوې لحظه لپاره تاسو ته د لابلتوبونه هیله کوم او خدای دې وکړي چې دا رسنۍ په خپل راتلونکو برنامو کې د افغانستان سولې او ثبات لپاره همدار بشري حقوقو ته او په خاص ډول د ښځو د حقوقو برخې چې لا یې هم کار کړی دی نو هم ډېر کار وکړي. مننه او درنښت.
د تر په ولایا ته چاګیتو مطالعه په تماس کې د ازادي راځي په ورونه هر وخت هر وخت نو موږ هم دل کار مل لږه راډیو سماج په راډیو په کورونه هر وواوي ترش دا د افغانستان په ټول راو دي راځي راو چې هم بار
ازادي راډیو ته تاسو ډیر ښه راډیو ده تاسو د سکار کې چې موږ راغو اره ورځ ډیر ښه خبرونه کوي هغه خبره یا هغه پروګرام کې خاص تاسو واسه راپور موږ د پاکه ځاو تاسو کولای تاسو سلام په احترام باندې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او په کابل کې د مازدیګر چلونې مې بجې سره یو ځل بیا له اجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. افغان اردو ادعا کوي چې په فاریاب ولایت کې د شاهین یو سلو دولس عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال وژلي. د شاهین کلي اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلي کې په دې عملیاتو کې ولس تنه نور ټپیان شوي. اخوا په اروزګان کې چارواکي وایي نن د تیرنکوټ په ښار کې وي بومي چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې تنه ټپیان کړي دي. د بادغیس له مقر څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي وژل شوي چې پنځه ماشومان او یوه میرمن پکې شامل دي. د بادغیس چارواکي دا په کور کې دننه د یو ماین چاودنه بولي خو د قربانیانو کورنۍ وایي په کور یې بمباري شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او ویلي هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. او د روغتیا نړیوال سازمان په هیوادونو غږ کړی چې په خپلو هیوادونو کې دي د کورونا وایروس احتمالي خپرېدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې چین نن د دې ناروغۍ له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 295 اعلان کړ.
مننه کوم اجملند. دوستانو رحمت الله افغان براته وایي چې د سپورت په ډګر کې څه نوي پرمختګونه شته.
د کابل فوټبال فدراسیون کې د ګول ساتنې یعنی ګول کیپری په برخه کې د استعدادونو د موندنې یو ورځنی پروګرام پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروګرام هدف د ځوانو استعدادونو موندنه او د هیواد د فوټبال راتلونکي لپاره د نوي نسل روزنه ده. د ښاغلي امینی په وینا په دغه پروګرام کې د ټول هیواد شاوخوا 200 تنو ګول ساتونکو چې عمرونه یې له 14 نیولې تر 19 کلونو پورې دي د ګول ساتونکو د کمیټې او د هیواد د فوټبال ملي ټیم د څلورو روزونکو لخوا وارزول شول. ښاغلي امینی زیاتوي چې په لومړي پړاو کې له دغو ګول ساتونکو نه 30 تنه انتخاب شول چې په خبره په نږدې راتلونکي کې به د دویم ټیسټ یا ازموینې لپاره بیا کابل ته راوغوښتل شي. د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو په شپږم پړاو سلوي کې د ګډون او د 2020 کال د اولمپیک په لوبو کې د ونډې اخیستنې په هدف نن ازبکستان ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د روان میلادي میاشتې له 8 تر 12 د ټولو اسلامي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د ښاغلي قریزاده په وینا په یادو لوبو کې به د بیلابیلو کټګوریو افغان وزن پورته کوونکي سیالي وکړي. د اسپانیا هیواد د لالیگا لیگ د 28 اونۍ لوبو په لړ کې نن ماښام د ریال مادرید لوبډله د اتلیک مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کورنۍ لوبغاړي کې د افغانستان په وخت نن ماښام 9:30 بجې پیلېږي. هاخوا د اسپانیا هیواد بله قوي لوبډله بارسلونا سبا یک شنبه له لوانتی سره لوبیږي. دا لوبه د بارسلونا په کورنۍ لوبغاړي په نیو کمپ کې سبا شپه ترسره کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالو موږ خبرونه را سره واوریدلې. لا هم د ماشم ترو بجو پوری د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. خو د دې خبرونه په پاته برخه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې د امریکا وزیر فیروزالدین فیروز سره مرکه سوی دا او د کورونا وایروس په اړه ورسره بحث سوی دی. د مرکز همکار نسیم شفق کړی دا ورسره به تاندې څنګه واری.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
کرونا هغه ویروس چې په چین کې زرګونه تنه پې اخته شوي او لسګونه تنه په دې ویروس د اخته کېدو له امله تر اوسه مړه شوي دي. د چین ووهان ښار له همدې امله قرنطین دی او دې ښار ته په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. دا ویروس د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم تثبیت شوی دی او په افغانستان کې هم اندېښنې راپارولې دي. په همدې موضوع او دا چې په افغانستان کې څه تدابیر نیول شوي دي، د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره خبرې کوو. وزیر صاحب بحث په خیر راغلی.
خیر اوسې
فیروز صاحب. افغانستان ته د دې ویروس د انتقال خطر تر کومه حده دی یا په کومه کچه دی؟
لمړی اجازه راکړئ چې خپل احترامات تقدیم کوم. ان شاء الله چې دې وایرس د کرونا وایرس د انتشار کچه په افغانستان کې ډېر ټیټ ده. د دې لپاره چې په افغانستان او چین خو یو ډایرکټ یا مستقیم پرواز وکړي، الحمدلله یو میاشت کېږي چې دا پرواز قطع شوی، نه د دې لپاره بل دلایل لپاره، یعنی پرواز ډایرکټ به افغانستان چین کې نشته. دا ډېر یو خبره ده فعلا. دوم خبره دا ده چې خپل چین په وان خار کې بندیز لګولی، هیڅوک حق نه لري چې د شار نه ووزي او هیڅوک حق نه لري چې شار ته ونه ووزي. نو دا هم یو بل خبره ده چې زمينه نشته چې څوک د هغه ځای نه کابل ته راشي یا افغانستان ته. دا دوه خبرې. دریم خبره دا ده چې د وایرس د قوت د مرګ د مړینې قوت ډېر ټیټ ده، او درې تر څلور فیصد پوره ده. هغه هم څوک دي چې یا سن یې ډېر ده یا ماشوم ده مالنوتریشن یا سوی تغذی لري. ځوانانو کې د مرگ یا د مړینې کچه ډېر ټیټ ده. زه اطمینان ورکوم خپل افغانانو ته، هموطنوالو ته، چې د انتشار کچه ډېر ټیټ ده، او که څوک په دې مرض مصاب شي، اول خو نه مصابېږي، د دې لپاره چې باید که مصاب شي ته باید په تماس کې اوسې هغه خلکو سره چې هغوی په چین کې د ووهان ښار کې مصاب شوی. مونږ تدابیر نیولی، تدابیر مو داده چې هغه څوک چې افغانستان ته راځي د چین نه میدانی هوایی میدانو کې دوی مراقبت کیږي، دوی سره خبرې کیږي. که چیرته د دوی که اعراض علائم یا شک پیدا سی، ورته زمینه لرو چې دوی قرنطین کو یا ورته بندیزو لګو یا گوشه ځای وساتو مراقبت لاندې او پری ندو چې وایرس انتقال وکړي.
اندېښنه داده چې دا ویروس ډیر خطرناک ده، او دا خوده تاسو خلکو ته وایي چې دا ویروس څومره خطرناک ده، او د خلکو اندېښنې چې دي دا څومره تاسو کولای سي د ضرورت په صورت کې که خدای مکړه دا ویروس په افغانستان کې ولیدل سي، تاسو د تداوی او د قرنطین او د مخنیوي د پاره څومره امکانات لري؟
اول خو ان شاء الله اطمینان ورکوم چې د ساينس د طبي علم له نظر نه د دې وایرس د مړینې قوت ډیر کم ده، 3% ده، لکه سارس 10% و یو بل وایرس مرس نومیده هغه 50% و دا 3% ده 4%، خصوصا هغه څوک چې سن ډیری او ډیر ماشومی او سوی تغذی. یو خبره دا، بل خبره که په تماس که مریض سره نه هیچ مصاب کیگی نه، او مریض څنګه مرض انتقالیگی؟ مرض ده تنفس نه انتقالیگی، او څوک چې مریضی انتقالیگی. خدای نخواسته که افغانستان ته دا مرض راشی، اول خو انشاءالله نرازی، که بیا راغله ورت زمینه شته چې خلق بستر کو، قرنطینه کو، او تر تداوی لاندې ونیسو.
او تشخیص بیا څنګه ده؟ ځکه دغه خطرناک ویروس تشخیص هم یو مسله ده.
تشخیص داله چې هغه څوک چې په ووهان ښار کې تیر کړی او د مریضانو سره په تماس کې، د هغوی د اعراض او علائم چې تب لري، د طرق تنفسی افرازات لري، ټوخی لري او سینه بغل کیږي، دا به تر مراقبت لاندې نیول کیږي، او بیا موږ دلته کیتونه لرو، د هغه سمپل نیسو، سمپل لیگو هغه لابراتوارو ته چې ډیر معتبر ده په جهان کې، او ژر انشاءالله تشخیص کیږي. تشخیص ډیر مشکل ده، حتی په چین کې نه کیږي، حتی ګاونډي وادو کې نه کیږي. درې ځای د تشخیص دپاره وجود لري، اتلانتا لابراتوار ده په CDC ورته وایي، بل په هانګ کانګ کې ده، او درېیم په نیدرلند کې ده. موږ د سازمان سی جهان یا د جهان روغتیایی سازمان سره په هغه یو تماس کیو، شرایط مو آماده کړی که تونسته انشالله و تعالی افغانان ته اطمینان بکم چی تشویش و نکی. انشالله اول دا مرض نرازی، که بیا راغلم زمینه ارتسته چی محدود سی او افغانان ترنی راغو نشی مصاب نشی.
وزیر صاحب، مونگ لچین سرم
راکړه ورکړه یا دادو ستاد لرو، تجارت لرو، مواد او وسایل ډیر واردو افغانستان ته. دغه تګ راتګ او دغه مختلفو موادو لره واردول سره د خطر شته چې ویروس راشي،
دا مرض د غذایی موادو سره نه انتقالیږي، ترسو د مرض په تجارتي مالو کې نه انتقالیږي. هیڅ ممکن مرض زمينه انتقال هغه انسان او انسان په انسان ده، چې انسان بل انسان مساب کیږي، چې باید طرق تنفسي او د افرازات تو خیده لاری نرازی نویز زمینه د انتقال د بل لاری ننشته. دیده پار از دیت مینان ورک که اومد چی خلق تشویش و نکی و انشالله ارتا زمین اول خدا ویرس به ملک تنرازی. دیده پار چی انتشار کچه دیر تیر ده او بل مون آقایو اتمامات مونیولای اغا صبح چی پش وحان شارکی تیر کرده کابل تا یا افغانستان ترازی انشالله تر مراقبت لاندی نیسو. او بل خبر داده چی ان شاء الله چې اطمینان ورکوم چې دا یو ډیر غنه ده، په صورتي کې کوم مشکل پیدا شي به وته په اون ټایم خلکو ته خبر ورکو چې څه اتمامات ونیسي او مونږ څه وکړو او هغه مرحله ته ان شاء الله چې نرسي.
فیروس په چین کې یو شمېر افغانان اوسېږي، په تیره د ووهان په ښار کې چیرته چې قرنطین شوی هم دی، هلته زمونږ لسګونه محصلین اوسېږي افغانان. که چیرې د دوی تګ راتک بي یا وروسته دوی راځي، دا بیا څومره خطر ځان سره رالېږدوي؟
د ووهان ښار کې قرنطین بندیز لګول شوی چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې راشي. دا یو خبره، هغه وخت چې بندیز خلاص شي د هغوی راتلل به هیڅ مشکل نه وي او انشاءالله هغوی هم تر څو چیز هغوی سره په تماس هم د بعضو سره مستقیم غیر مستقیم هغوی الحمدلله تر اوسه هیڅ افغان په دې وایرس هلته مصاب شوی نه ده. د دې دپاره هغوی ډیر بار خبر خلک دي ځان ګوښه کړی اجتماعاتو کې نه ګرځي او افضلسه مرعن ډیر ښه ده. نو انشاءالله هغه وخت چې دوی کابل تراشی افغانستان نه هغه وخت به مرض انتشار به غشوی خاموش شوی.
یو تشویش داده وزیر صاحب چې هوایی ډګرونو سربیره چې تاسو ویل شغق نظارت لاندې دي، کنټرول لاندې دي، مونږ یو شمېر تګ راتګ له چین نه پاکستان ته او له پاکستان بیا افغانستان ته همداسې یو شمېر نور هیوادونو نه هم لرو، دې ته مونږ څه تدابیر نیولي؟
او دې ته مونږ مثلا په بندرو کې خصوصا په تورخم بندر کې او هغه بندرونه چې تماس ته زمينه دوی چې تراسي دا وې سره مخابرې کړي، تیمونه مو اسان کړي، د څوک چې پښتني کې در مسافر نه کچین ته تلی ګوشه دي شي او سره مصايبه کیږي چې وې پچین کې کوم راز لري، کوم مشکل لري، کایس مشکل هم نه لري، بیا به څه کوړته وایو چې دا نمبر ټلیفون ده، دا مو د تماس نمبر ده، هغه وخت کته احساس کې کوم شی درته شوی کوم مشکوک بیا زنګ وا مونږ درته ځان رسو او مشکل دی الو ان شاء الله.
که خدای مکړه وزیر صاحب په افغانستان کې د دغه ویروس علایم ولیدل سي، مثبت کوم پیښه ولیدل سي، مونږ د قرنطین کولو او د کنټرولولو څومره یا د جلوګری د مخنیوي څومره امکانات لرو؟
ډیر داسې نه ده چې دا مرض کوم سوفیستیکیټډ وسایل وغواړي یا ډیر پیشرفته امکانات وغواړي. مرض وایرس ده، دوای مشخص نه ده، تداوی عرضی ده، د مقاومت د بدن د مقاومت جګوالی ته ضرورت لري. مونږ زمينه لرو دې ته چې تداوی کو، که خدای ناخواسته که واقعیات دیری بیا خپل لغه عادی شفاخونه هغه که و تخلیه که و نور مریضان دو دی غم بخرو. اما انشالله زه ډیر مطمئنم د دې لپاره چې هم د طبي علم له نظره هم د ما د تجربې له نظره دا انشالله دا حالت افغانستان ته نرازی
او په پای کې جناب وزیر صاحب، چین ډیر امکانات لري او سلامت د ووهان ټول ښار قرنطین کړی دی، که چیرې خدای مکړه په افغانستان کې داسې پیښه ولیدل سي، مونږ دا توانی او دا ظرفیت لرو چې یو سیمه یو کله یو ولسوالي یا یو ښار قرنطین کو؟
خو هغه هم داسې ده چې قرنطین مانا دا نه ده رفت آمد بندی یو ځای نه بل ځای څوک لاړ نشي. دا یو خبره، بل خبره دا ده هغه څوک چې ډیر مریضي باید شفاخانه ته انتقال شي، په شفاخانه کې ترغه لاندې ونیول شي، مراقبت لاندې ونیول شي. نو انشالله دا زمینه هم افغانستان کې ده که در صورتی که مریض دیری خدای نخواسته بیا په هغه صورت مون کوای شو چې خپل شفاخانه تخلیه کو او دوی مریضانو ساتو. نو زمینه زه چې فکر کوم انشالله تعالی په افغانستان کې دغه یک ډیر ټیټ،
یعنی خلک باید ډیر اندېښنه ونه کړي
انشالله دیر پاره چې د انتشار کچه ډیر ټیټ ده، د مرګ قوت ډیر لږ ده، او زمینه انتشار دلته ډیر لګد ان شاء الله غیر تنفس نه انسان له انسان له بل بولار نه دا نه کیږي انتشار نو دې د پر ویل شمه چې دوی باید تشویش و نه کی اطمینان لري ان شاء الله تعالی دا خبره ونه شي
ډیر مننه وزیر صاحب
خیر اوسې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ دا اونۍ د شپنیو دولتي په هنتونو په اړه غږیږو
شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم او کې خپل زده کړې او کې دا ډیر ښه سیستم ده
د شپنیو په هنتونو محصلان لکه مستونز سره مخ دي
ساعت 2 سیوم برق میرفت او ما را تمام پنتون رخصت میکرد
او د لوړو زده کړو وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کوي
ان شاء الله راتلونکي کال لپاره یو اساسي لار د حل ورته پیدا کوم
د تاندې څنګه خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري امدومی وړاندې کوم په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي
د شپې په هنتونونو د هغو ځوانانو لپاره یو ګټور فرصت دی چې د ورځې لخوا کار او دنده لري او لا مازدیګر وروسته غواړي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي د خصوصي پوهنتونونو تر څنګ اوس ډیر شمېر دولتي پوهنتونونه هم د شپې لخوا تدریس کوي دا کابل اوسیدونکی شعیب افغان چې د ورځې کار کوي وایي هیله یې درلوده چې په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي خو د کار له وجې د ورځې لخوا دا هیله پوره کېدونکې نه وه ځکه اوس د شپې پوهنتون کانکور ته تیاری نیسي
وظیفه معمولا سهار تر مازیګر وي یا شخصي کاروبارونه هم همدا رقم چې له سهار تر مازیګر پورې وي نو دا ښه خبره ده چې داسې یو سیستم هم شته دی چې مثلا که یو څوک غواړي په دولتي پوهنتون کې هغه د شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي خپل زده کړې وکړي دا ډیر ښه سیستم ده د دې زه هم خپل علاقمند یم چې زه هم یو وړوکی کاروبار لرم چې زه هم تیاری دې ته نیسم چې زه امتحان ورته ورکم او که چیرې کامیاب سو ان شاء الله نو زه به دا وایم
کله ای وی خو په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو لیوال ځوانان ډیر دي بل خو د شپې پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی لګنو ستونزو سره مخ دي او هغه سپام نه پرې کیږي لکه د ورځنی پوهنتونونو په محصلانو چکیږي دا دوی لړلې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نوراغه حقیار وایي
هغه ستونزې او مشکلات چې د شپنی پوهنځي محصلین سره لاس او ګریوان دي هغه د استادانو کمښت ده استادان ډیری د ورځې په اوږدو کې چې درس ورکړي له وخت وروسته دوی ځینې کمپنۍ سره کار کوي نو په خپل تقسیم اوقات او مهالویش سره دوی صنفونو ته نه راځي یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځله حتی په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله صنفونو ته ورځي د درس لپاره بله لویه ستونزه چې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي هغه د کتابتون نشتون ده کابل پوهنتون کې لوی کتابتون وجود لري خو دا کتابتون یوازې د ورځې محصلینو لپاره ده چې د شپې محصلین له دې څخه استفاده نشي کولای نو اړتیا لیدل کېږي او د زده کوونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید د شپې محصلینو لپاره کتابتون وجود ولري
دا کابل پوهنتون د شپې مهال یو بل محصل هارون پرهر وایي ډیر وخت دوی په امتحانونو کې له ستونزو سره مخ وي او د پوهنتون اداره یې وخت نا وخت امتحانونه ځنډوي
سکه موږ د امتحان لپاره امادګي ونیوله په کومه ورځ چې موږ لاړلو نو استادانو احتساب کړی و نو موږ نه امتحان ونخستل هغه چې بیا موږ کله ادارې ته ورغلو چې ولې تاسې موږ نه امتحان اخلو نو دوی دا راته وویل چې دولت موږ ته هغه خپل معاشونه په خپل ټاکلي وخت نه دي راکړي او په دې وجه موږ امتحان نه اخلو او موږ کله چې بیا ادارې ته لاړو ادارې ته مو وویل چې تاسې کله چې زموږ سمستر شروع شه د سمستر په اول کې تاسې موږ نه اول فیسونه ټول کړل ځکه استادانو ته راغلل او دوی ته ویل چې هغه چا چې نمونه ورکول چا چې هغه نه د ورکړې فیس نو هغه تاسې په ازره کې غیر ازروي نو هغه کله د یو سره 15 ساعته چې څوک غیر ازر شي هغه محروميږي نو له هغه وجې نه د سمستر په سر کې موږ 15 ورځې هم درس نه ویل موږ ټول فیسونه تحویل کړل موږ د 15 سمستر امتحان مرکو دریم کال یعنی په درې کالو کې موږ یو امتحان هم په خپل ټاکلي وخت چې دوی مونږ ته تقسیم اوقات راکړی دی په هغه وخت مونږ امتحان د ورکړی.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د شپې مهال محصله کرشمه نوري وایي دوی د فیسونو په برخه کې هم ستونزه لري او یو ځل خو مجبور شوي چې د سمستر د پوره کېدو په خاطر د خپلو نورو ټولګیوالو فیس هم ورکړي.
تمام سهولتای که بطره
طولی هغه آسانتیاوی چه دورزانه یو پوهنتونونو محصلان لری دشپنه یو پوهنتونونو محصلانو تا نشتا. استادان کل رازی او کل نرازی کم وقت درس ویو پا کومش بچه برق لارشی جر رخصتیگو اکثر وقت مگل دی وجی هم کردیت نپورکوو چه پا دویم یا دریم ساعت که برق زی او طول پوهنتون رخصتیگی. سره لدی چې لمک فیس اخیستل کیږي بیا هم دې ستونزې ته پام نه کیږي. د کابل پوهنتون رئیس وایي چې دوی د برېښنا له شرکت څخه قرضدار دي ځکه برق قطع کیږي او استادان هم په همدې خاطر ټولګي ته ناراضي. حتی موږ په ټول سمستر کې د انګلیسي مضمون استاد نه درلود. مکتب یې ویل چې استاد درلیږو خو موږ په ټول سمستر کې د انګلیسي یو کریډیټ ونه لوست.
کرشمه نوري زیاتوي دوی ډېر کله درسي ساعتونه نه پوره کوي او د برېښنا د تللو او د استادانو د نه راتګ له وجې وختي رخصتېږي.
موږ ته یې وویل تر هغو چې د ټولګي 50% فیس تحویل نشي زموږ سمستر نه حسابېږي. موږ یو سمستر لوستی وو او د سمستر په پای او د امتحانونو په پیل کې دا خبره وکړه چې موږ مجبور شو د خپلو هغو ټولګیوالو فیس هم ورکړو چې نه راتلل او د دې تر څنګ مو د هغو ټولګیوالو فیسونه هم ورکړل چې د فیس د ورکړې توانې نه درلود ځکه هغوی هم درس ویلی وو او یوه هیله او ارمان یې درلود. هغه محصلان چې د شپې مهال درس وایي د ورځې کار کوي او ځینې یې ایله دومره ګټي چې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي. دوی د تدریس د کیفیت په خاطر کابل پوهنتون ته راځي خو که واقعیت ووایم د کابل پوهنتون دننه هم ډېرې ستونزې شته.
خو هارون پر هر د نورو ستونزو تر څنګ ځینې محصلان هم ګرم بولي چې ډېر کله ټولګي ته نه راځي یا که راهم شي درس نه وایي یا وخت یې رای کوي.
زه د خپل ټولګي په ټولګي کې لومړی 45 نفره وو خو هغه نه بیا ډېر ډراپ شول. سره اوس تقریبا 45 نفره به وو چې بل سم مونږ سره یو ځکو کنه مونږ 10 نفره پاتې وو. نو هغه سمتم دوی په خپل ټایم نه راځي او کلچ کراش یم نو استاد لیکچر ورکوي او دوی ناس یو ته تر دې حده پورې چې زیاتره هغه قلم کتابچه د شین هم ځان سره نه راوړي او دوی یا ځینې وخت استادان راوړي په سم کې ولاړ وي درس ورکوي. دوی ځي د باندې په چمنو کې ناس وي پنتون کې چکر وهي او دا چې ځینې محصلین هغو د دویم یا دریم انتخاب باندې راغلي دي هغو ته خوند نه ورکوي نو استادان نه ګټه دوی نشي پورته کولی.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ. ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
چې د افغانستان په څو دولتي پوهنتونونو کې د شپې لخوا تدریس کیږي د جذب شرایط یې څه دي او د شپنیو پوهنتونونو د محصلانو د ستونزو لپاره به څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت له ویان پوهندوی فیصل امین سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
امین صاحب که لومړی په دې وغږیږو چې په افغانستان کې څومره دولتي پوهنتونونه دي چې هغوی د شپې لخوا تدریس کوي؟
ډیره مننه. مونږ 8 پوهنتونونه لرو په مجموع کې. په افغانستان کې تقریبا د 40-50 پوهنتونونو کې مونږ په ځینو پوهنتونونو کې ډیر برنامه او په ځینو پوهنتونونو کې محدود برنامه لرو چې ټولنیز او مدیریتي او دغه برخو کې شبانه فعالیت لري. ډیره تقریبا 115 برنامه لرو په ټول افغانستان کې د ورځ او د شپې برنامه. تقریبا 50% یعنی 80 برنامه د شپې لخوا فعالیت لري په افغانستان کې.
که راشد ته چې لکه دغه پوهنتون چې د ورځ لخوا تدریس کوي یا د شپې لخوا دغه مثلا چې کله فارغیږي یا د دوی په سند کې کوم توپیر شته کنه؟
نه اصلا هیڅ توپیر نه لري. هغه چې 15 کال وای هغه د زمان له خاطر نه دی، ځکه چې 2.5 ساعت یا 1 ساعت کم درس وای د ورځې لخوا. پس له 4 بجې نه درس وای تر 5 بجې پورې مثلا، هغه تقویم تحصیل فرق کوي. هغه خاطر نه 2.5 کال زیات وای، دیپلوم یو دیپلوم د ترانسکریپت یو ترانسکریپت د نصاب درسی یو نصاب د استادان یو استادان، نه هیڅ توپیر پکې نشته.
شپنه په هانتونونو ته د جذب شرایط څه دي؟
ټول شرایط رقابتي ده. یواز فلسفه وجودی د شپنه پوانتونونه دادی چې دوی د مامورین لپاره وو. اوس هر څوک کولی شي چې راشي، هر ځوان چې دولسم صنف نه فارغ شوی ده کولی شي چې کانکور له طریق نه امتحان ورکی او جذب شي. په شپه کې مثلا مونږ 10,000 متقاضی لرو چې 10,000 مونږ جذب کوو یا 20,000 مونږ جذب کوو. په ورس کې 200,000 کسان مونږ متقاضی لرو چې 10,000 کسان جذب کوو. اخ خاطر نه نمرې تفاوت راځي. در ورځې نه
دغه محصلان چې د شپې لخوا درس وای، دوی د ځینو شکایتونو خبره کوي چې مثال په ډول دوی اکثره وخت برق نه وي، استاد ناراضي یا حتی کتابتون بند وي. دوی وای سره لچې بار بار دا شکایت کړی د پوهنتونو ادارو ته، خو بیا هم وای چې مثال دا مسله نه حل کیږي.
پرته له شکه چې ځینې ستونزې شته، خو وزارت تحصیلات له ټول پوهنتونو ته هدایت ورکړی ده چې د شبانه درسی جریان باید هیڅ توپیر او هیڅ فرق د روزانه څخه ونه لري، ځکه چې شبانه همغه سیستم همغه میتود همغه نصابونه ده چې په روزانه کې تطبیق کیږي. خاطر نه پوهنتونو ټول مکلف دي چې ټول امکانات طول سهولتونه د کتابخانه نه نیول تر استادان طول باید هغه شرایط او زمینه فراهم کی. دغه شکایتونه شته، مونږ دا رد کوو نه، منو داشته شکایتونه او ان شاء الله راتلون کې کار لپاره د یو اساسي لار ده حل ورته پیدا کوو.
اوس مسله دا ده چې فرضاً لکه دغه محصلان چې کوم شکایت لري د فیس په برخه کې هم داسنو زیاده وي، مثال دوی وایي حتی موږ مجبور شوي یو په دې خاطر چې زموږ سمستر ضایع نه شي، موږ د هغو ټولګیوالو فیس هم ورکو چې یعنی هغوی دغه توانایي نه لري.
کوم محصلین چې نوی جذب شوی ده اته نوی کال کې، دا فیس په 1000 افغانۍ تطبیق کیږي، دې کې هیڅ انعطاف نه راځي. منسه ولې په یو صنف کې مثلا 10 کسان موږ جذب کوو، دا سنجش شوی ده. هر محصل مکلف دی چې په میاش که مثلا 200 افغانی فیس ورکی. دا مونگ پا تعمیر که مصرف کهونه، پا برق که مصرف کهونه، پا امکانات که مصرف کهونه. دا یوازه دا استاد ماش کهی، زکر چه استادان باد لوقت نه تدریس کهی، دا مکلفیتونه باد لوقت ندید چه استادان. اقوی تا مناگوزی رو مونگ اقو زحمه ورکو. دا کم فیس چه مثلا پس یو سمستر که 1000 افغانی دا؟ دا سنجش شویده و دا تطبیق کیگی. دا مسئلین مکلف دیشه دا باید دا فیز باید تحویل وکی. که دا فیز تحویل اونه که دیگه سبسایدی نشته او ناگزیر و مونگ چه دقه برنامه متوقف کن. اخ خاطر نه دا استونز پیخیگی. خو راتلون که کار لپار از مونگ پلان هم دادی چه طول مسئلین چه جذب کیگی، دوی سر مونگ اول تعهد نامه اخلو، دوی مکلف دی چه کم مصارف چه رازی مسئل بانده، دا مصارف نوی مسئلین باید تحویل وکی.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
ما خوب لته په دازو چې زکه سر په نایو، فجه فجه خبرې دزل خال یو پنوایو. ما خوب لیتا پاکدارو چه زتا سر پاکلایو، ما خوب لیتا پاکدارو چه زتا سر پاکلایو. پجه پجه خبری دزل خال یو پنوایو، ما خوب لیتا پاکدارو. ما څخه کتابې پکې واړه غزلونه، ولما څخه کتابې پکې واړه غزلونه. لتا سره میناوي د ګلزار په تماشا یو، لتا سره میناوي
د ګلزار په تماشایو پښې پښې خبرې نغنا حالیو پلوایو ما خو لته پخاله Mutre brata lavraya patarunu lindi kisheo Mutre brata lavraya patarunu lindi kisheo Papam pazir jaruze mujhe mahva panavayo Papam pazir jaruze mujhe mahva panavayo پڑھے پڑھے خبرے نظر حالیو بلوایو ما خول تب پختائیو تکل وار خوبی لرے کام رانی تک کل واڑ